د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بلل دي. ګوتریش د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړي دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان خزینه کارکونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړه. دغه وزارت پرون پنځشنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې شاوخوا 40000 کارګرو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لای هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم لکبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکتارای ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکون کی بریتانیا، فرانسا او جرمنی ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیز هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیکا د فلادلفیا لویدیز ته په 1.5 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بېګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه حذف شوه. د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډلې سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او درېیمه لوبه یې بنګلادیش او سریلانکا ته بایلوده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره وکړه.
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده ساتو، موږ اخواړیا هغوی ته پرېښوده.
افغانستان کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیزونه نیوکه کوونکي د حکومت او خلکو په زیان کار بولي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
اوکراین او روسیه یو پر بل تازه بریدونه کړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیز څلور کاله پوره شول، نجونې ورسره ځورېږي.
کله چې طالبان راغله او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی رازو د سر راپور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي هڅه کوي د بګرام هوایی اډه بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه د پنځشنبه په ورځ په بریتانیا کې ویل د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره یو اساسي دلیل دا دی چې دا ځای د چین اټومي وسلو ته نږدې دی. د طالبانو حکومت د ډونالد ترامپ د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل له سنا کاکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې دی. هغه اډه چې په 2021 کال کې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط او له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لاسته ولویده. هغه د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 13 په یو خبري غونډه کې بګرام د نړۍ یو تر ټولو لویو هوایي اډو څخه وبلله. ترامپ په خپلو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو له پریکړې هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه:
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده. اوس هڅه کوو بیرته یې ترلاسه کړو او دا کېدای شي تازه خبره وي. موږ د هغې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې یو، ځکه هغوی موږ ته اړتیا لري او موږ هغه اډه غواړو. یو اصلي دلیل یې دا دی، لکه څنګه چې پوهیږئ، دا هډه هغه ځای سره چې چین خپلې اټومي وسلې جوړوي یوازې یو ساعت واټن لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ډونالد ترامپ د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د 40 کلن حضور په موده کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اصلي اډه وه. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ دا شان څرګندونې کوي. هغه تر دې مخکې هم په څو ځلې د بګرام هوایي اډې په اړه ورته خبرې کړي. ترامپ ولسمشري لپاره په خپل یو انتخاباتي کمپاین کې ویلي و که بریالی شي هڅه به وکړي چې چین وڅاري او د بګرام اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. هغه دغه شان په څو ځلې ادا کړی چې دا اډه اوس د چین په ولکه کې ده، خو د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې او ټینګار یې کړی چې بګرام هوایي اډه د هیڅ بهرني ځواک په لاس کې نه ده. ترامپ چې د ولسمشري په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې تړون لاسلیک شو، مخکې هم د جو بایدن د حکومت پر مهال د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو او طالبانو ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د هغه په ادارې نیوکې کړې وې او دا کار یې د امریکا لپاره شرمونکی بللی و.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ. ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لاسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقوقو او د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي. د غوسه ازمنونو د بیانونو په خبرولو سره د طالبانو د اقدام د خلکو د غږ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بللې. یو شمیر څارونکي بیا دا ډول اقدامات د حکومت او ولس دواړو په زیان بولي او وایي چې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې کمرنګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو او رسنیو خبريالانو ځینې ملاتړو بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کې دوه ده، بے ساره سانسور او د دوی د ظلمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نور ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو زر تر زره بیرته فعال کړي ترڅو په ټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبريالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بیلابیلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې د لس ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړی دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلی یې په حواله لیکلی چې د طالبانو د پریکړه د سانسور بې ساری زیاتوالی دی. بلخوا د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد اچ آر ای یو خپل بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ نوښته ازادي رادیو ته راستولای افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلی او د بیان ازادي معلوماتو ته د لاسرسي او لنړۍ سره د نخلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقوقو باندې مستقیم برید کړنلای دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فرواک د دې اعلامیې نور ټکي ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړي:
طالبا با قد کردن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن.
طالبان در انترنت و پریکول و عملا واری خلق پتیار و اوی رکی و ساتی به طالبان و دا کار پا سریح توگد بشری حقون و دا بیان لازده سرغره و نده. موگ اخپل بیان که لملگر و ملتون و نور و نلیوال و سازمانون و غوخته چه و چطک توگد طالبان ده پریک رو او ده دیجیتال معاصره لپاره زواب ویلو تا ار او تر فشار لاندې ونیسی چې په چټکه توګه انټرنټ بیرته وصل شي.
بلخوا د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان AMSO هم د چهارشنبه په ورځ نوښته په خپل ایکس پاڼه خبر کړی بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي، بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو، خبرتیا، حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي، خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پوه او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل:
د معلوماتو کڅوړه د یو ګټوی ده چې دا معلومات پکې انتقالیږي، لیږدیږي. اما په هر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول یوه منزوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي، او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منزوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي، معنا یې دا ده چې تجزیه شوي. زه هیله مند یم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو عربیا کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد او مرستیال حمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې خبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دقیق اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای سي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویاند هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي، او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتکیګو د اسلامي علومو یو شمیر افغان پوهان وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدمتونو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی وایي په افغانستان کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې لګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره یې د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې متاثره کوي او ان د ټولنې د فلجېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدمتونو د بندیدلو اقدام ته په غبرګون د اسلامي علومو یو شمیر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 12مه د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو دغه شی بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم هم داسې کیدای شي په باندې ښه شی ولیکل کیږي، کیدای شي بد شی ولیکل شي، او دا خو د دې معنا نه ده چې مونږ قلم مات کړو مثلا. نو د انټرنیټ بندول په دې معنا ده چې مونږ ملت یو ډیر مهم شاینه چې هغه د پیشرفت ترقې لپاره ډیر اړین او ضروري هغه محرومو.
نو موږ زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کېدای شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي، د هغې د فلتر او ممانعت لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره د دغې شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیر نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنیټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس زبی الله ابراهیمي هم وایي د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده یې مشکل لري، هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ له لارې کیږي.
دعوت اسلامي از دریچې انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوستي او په اروپا کې مېشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نو موږ اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت د اقدام په ټولنه فلج کړي.
وسایل کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، هوساینې او د هوساینې د رامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامېږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ته، نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ ژغوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د دې لامل ګرځي چې یو ټولنه فلج شي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي، او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون دا کار په ټولو ولایتونو کې عملی شي. د غوسرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملاحبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې دا معلومه کړې چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشري نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو لپاره خو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورزو د څو شیبو لپاره د روسیا او اوکراین ترمنځ وروستیو لانجو ته. روسیا او اوکراین له پرون راهیسې یو پر بل بریدونه تبادله کړي دي. روسیې پر اوکراین کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د اوسپنې پټلۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې پولتاوا کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. اوکراین بیا پر روسیې باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. د پولتاوا سیمې والی ولادیمیر کوهوت د پنځشنبه په ورځ په ټلګرام کې ولیکل چې د پولتاوا په میرهوټ ښار کې د روسیې برید اور لګولی چې وروسته د بیړني خدماتو لخوا مړ شوی دی. د اوکراین د اوسپنې پټلۍ دولتي ادارې دا هم وویل چې د روسیې بریدونو په سیمه کې د سټیشنونو برېښنا په موقت ډول قطع کړې چې د مسافروړونکو او اورګاډو د ځنډ لامل شوی دی. په پولتاوا کې پر ریل پټلۍ لبریدونو مخکې پر خارکیف او دونیتس کې هم روسي ځواکونو ورته ملکی هدف بنخه کړی وو. د اوکراین د سیمه ایز پراختیا وزیر الکسی کولیبا روسیا تورنه کړی چې په قصدي ډول د اوکراین لوجستیک او ملکی زیربناوي پنخه کوي ترڅو د هیواد پر اوسیدونکو او دغه راز اقتصاد فشار زیات کړي. بل ورته بیا د روسیې لخوا په کیف او چرنهف سیمو کې هم د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د اوکراین هوایی ځواک وویل چې دوی د روسیې لخوا توغول شویو 15 ډرون الوتکو څخه ټول ټال 30 ویشتلي او را نسکورې کړي دي. بل ورته بیا روسیې هم په ویلګوګراد سیمه کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د لوی برید راپور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو هم دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې د برید هدف په سیمه کې د تیلو یوه تصفیه خانه و چې په وینا یې له برید وروسته د تصفیه خانه فعالیت هم درېدلې ده.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اوریدونکو درته دغه راز وایو چې په پکتیا او دغه راز خوس کې د یوې سیمه ایز شفاخانه یا روختون کارکو اوسیدونکو وایي چې دغه تبادله دارو درمل او تجهیزات زیات شي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز څلور کاله پوره شول. ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت آی سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې لمنځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تمکیدای نه سینه وخت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیزې غندلای په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداري هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغیزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او دې په هندن دروازې زموږ پر وړاندې وټړلې. زه ډېر ناهیلی شوم او ما هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمام شو، ځکه موږ هغه محل کې عادت شوم او خپل ملګرو سره او استادانو سره او ول درسونو سره خو بیا هم هیله لرم چې بیرته په هندن دروازې خلاص شي.
هڅه وکړو چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانستو په اړه د ملګرو ملتونو او لسته کړو د پاتې انجنونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د انجنونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د انجنونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې. ورورو د خبري مجله هم پای ته رسو. روسای راپور اخلو د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دي د درملو، ډاکټرانو او طبي وسایلو له اړخه اکمال او تجهیز شي. دوی د غوښتنې د آی سی آر سی یا د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د پکتیا حوزوي روغتون سره د یو شمیر وسایلو او ځینو درملو د مرستې پر مهال وکړي. د دغه روغتون مسؤلان هم وایي چې د تجهیز او درملو لپاره یې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکو او قومي مخور له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دي د معیاري درملو، طبي ټکنالوژي، د بستر د مناسب ځایونو او ناروغلرونکو لپاره د انتظار خونو له اړخه پوره تجهیز او سمبال کړي. دوی یاد غوښتنې د پنځمې پورز د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د روغتون سره د آتش په تقلمه بیلابیلو طبي توکو د مرستې د سپارلو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د یادو مرستو په اړه د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل ویل:
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي ارسی په عاجلو پیښو کې ایمرجنسیانو کې دوی کې کار کوي. نو دوی موږ لپاره د کم اویا اقلامه طبي وسایل واخیستل د $1,00,000 په ارزښت باندې. دغه سده په دې کې او ټي ټیبل شامل ده، لکه د عمل خانه میز ده او پیشنټ منیټور چې دغه هغه رقم شونونه دي چې خپل د ناروغ یا د مریض حياتي علائم معلوموي، لکه تنفس د زړه ضربان دغه معلوموي. د دې کې نور وسایل هم شته، مهم وسایل.
د پکتیا اوسیدونکو، قومي مخورو او ناروغ لرونکو د سره سریب د نړیوال کمیټې لخوا حوزوي روغتون سره په دې مرستې خوخي سرګند کړه. خو وی ویل په دې مرستې د حوزوي روغتون ټول نیمګړتیاوي او اړتیاوي نه پوره کیږي. د پکتیا یو تن اوسیدونکو فضل الدین جلالزی ویل:
زمونږ ډیری مریضان هر کله پاکستان، کله انډیا او کله ایران ته منډې وهي، او حالان کې دومره زیات مشکلات د لارې د ویزې او ډېر زیات ستونزې، اقتصادي مشکلات، خپلې پیسې مصرفوي، تکلیف ګالي، وخت ضایع کوي. نو که داسې کومکونه شپخانو سره وشي نو دا به کیدای شي زموږ د خلکو ستونزې حل کړي او نورو ملکونو ته اړ نه شو. الحمدلله ډاکټران لرو خو مونږ د وسایل او د دوی مشکل لرو.
د پکتیا په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکو وویل چې د ځای ته د زون د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راوړل کیږي، خو امکانات او وسایل پکې ډیر محدود دي. یو تن ناروغ لرونکی عبدالله منګل وایي:
په وزن لپاره انتظار خونه دلته اوس موږ دغه شګو پراته یو، کوي یو د نه د کفایت نه کوي. د مریضانو په وزن ته داد ځخ ډیر دی، څنګه چې حوزوي روغتون دی په هغه سه وسایل نه مشتمله. باید نور وسایل چې کوم وي، هغه ماډرن وسایل چې مقصد موږ باندې اړتیا پیدا نه کړي، په کوم مریضان دی که په وزن وي.
د پکتیا حوزوي روغتون ته د نورو ناروغانو په څنګ کې د دې ولایت د پوهنتون ناروغ محصلان هم ورځي. خوای د یاد روغتون په هره برخه کې ستونزې ډېرې دي. د پکتیا پوهنتون یو محصل ریډیګول ویل:
غریبان خلک همداسې نور ډېر خلک دي، مسایلو په نسبت ډېر خلک دې روغتون ته راځي، د دوی علاج په سمه توګه نه کیږي. ولې چې دلته کمخته که ډاکټر سیغه کوي، یو ته چې وایي بل غوښتنه کوي، که بل ته غوښتنه کوي، نرس ته به بیا منډې وهي چې نرس نشته. د نرسانو یو څه کمخته په صحیح ډول نرسان دلته باید وګمارل شي تر څو د خلکو علاج په صحیح توګه او په منظم ډول سره شي.
یاد دیوی په افغانستان کې د نورو خواو ترڅنګ د روغتیا په مهم سکتور کې هم ګڼې ستونزې د دې لامل شوي چې د دې ځای زرګونه ناروغان به هر ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغل ملیار خبرون ته شرخل
مننه قدر من شیبر سپ زه هم خپل سلامونه تاسې ستاسې درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جنو شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډو راته ووایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په همدغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله درنګ ډېر دی چې ولسه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویم په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس مپیولی شم. او ما غوښتل سره پایل وکړ یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولې، او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله. او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړوو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویلې چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر رو منې، ریسک منې، دا وکړې وکړې. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم. همالته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر عزت وشو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او مونږ وشو کولی چې د تقریبا نوي پنځه نوي فیصده مشرانو صدراعظم و د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته یې مونږ دپاره د خوښۍ ځای دا و.
وبخښئ، په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی دکه چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 30 میلیونه نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه زموږ خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50 فیصده یعنې 50 فیصده دیني علوم دي او 50 فیصده په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکته څو ښوونځي په کوم ځای ما تارلوم یا مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. منتها دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخشئ بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه له روسیې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي. دا ځکه تاسو پوهیږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدنی مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورور وژنه وشي، بمبارد شي. موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي. ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې دا ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادی زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظ هغه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لر، اما دومره بیدار، دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو، زده کړې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستئ، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم ویو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسو پیږي چې دلته کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو ننګرهار ته ولاړلو بلخ ته هم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته بیا په کابل کې کورنۍ جګړه ور هاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوسته له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه. په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او میرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه؟
یو شی یو تفاوت پاید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې مونږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په یوه وخت کې یو مشکل ده څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، مونږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی او مرافعې څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافعې څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافعې څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم، نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
تاسو مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې وو. دا ماشوم دا هغه ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای یې تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او کسې شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو. په بریالی شوی وو، په تښته باندې وتلی وو، خپل کار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، او دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو. دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړي دا مختلف
خو بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دی. دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو دی بندې شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا د څه چې ما تر اخره شو وروسته دا اته کاله دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د څه ول وصله ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي او ونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشې کړی وو او ویل یې چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو. زما قرار یې کاپي کړی وو، لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بیرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نیو لیکلی چې شاهد. دا دوسیه بیرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا ایمنګ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست ولاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده. ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې. او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه،
هغه خوشې شوی و، هغه خوشې شوی و. هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و؟
او نه، خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې له خوا تایید شوی. او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنی لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښېښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په 80مه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلې وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې په ربدا د تفاهم وړ نه یم. انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کښې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خو دا ډېر ساده سړی و، نه پوهېده، انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کښې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس ده دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کښې ته باندې وار کوې، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال څه بیا کی کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه زه د کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ورپې دی شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته بیا عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو خپل د تیر زمانې سره تړي
تبدید چې ارتباط شته ده ځکه اغاژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی ده او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه زم دا هغه رابطه ده چې مالته کشایي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تاسو پوتریش کې ښه دي یعنی د سید نور القالو یا القد خپلوان والته یو څه شته دي چې راوتی دي پوتریش کې دي اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دا اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسولیت راکړي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع له لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفت پیسو باندې هلته درس وایلی تحصیل موکړ لوړ تحصیل موکړ کم وخت کار وکړ د منګ نه دي جګړو له کبله د کار چانس واخست شو چې خپل ملت ته خدمت وکړ زمنګ ځواني اوس زمنګ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما به تاسو افغانستان ته بیایي او هغه نه پریکي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې اندې دې زالته
وای حالت وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی دلته دا اگر اغلی واسه به بل لاند خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوزه لراغله چې یو افته مکمل از د دې میل ما پالم په استلا ما په ولا هر چیرته مې اورځه داول نه هي کده د اوتریش ډیره کوله قدمي دغه دا الته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کرسي د قدم وبو ما ته چې ما ته وختونه کړو چې زوسته بيبي جان وای ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ماته چې زړه جان یې ته فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوم زیات اس یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دی ټولنې چې وینم دا خزه چې زه دسته وینم دا نجونې چې زه دسته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نویم ځکه دا د دوی د کلتور دا اوس هغه زمون کلتور دا چې زمون کلتور شیان دوی ته منفي کاری ولي دوی د کلتور سره مون ته منفي کاری البته هغه څه چې زمون د کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زه دسته وینم یعنی حقیقت دا چې دسته ډیر زیات ترناوی د خزو ته د کلتوري لحاظ او دا دوی د ایجاد کړی څنګه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلچر کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته په سلاځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه مليار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کور ودا مننه یو مکتب هم مال پدین جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه جنې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه اتاک
بس ډیر مننه کور ودان
د زلف پتیارو کې پکا گو لارو ورزما منزل تزد منی پوگ دو لارو ورزما دیار درد چرسی نو حملاریو کیگی پخپلو لارو زم کپ پردو لارو ورزما پخپلو لارو زم کپ پردو لارو ورزما سیاد خسادے چد مینے لارے نسے راز اسرات گورا چپ سو لارو ورزما چپ زڑے کر زوے وڑے 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 یو ورز بمے لدراو شڑے وڑے وڑے چپ زڑے کر زوے وڑے 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 یو ورز بمے لدراو شڑے وڑے وڑے گورم نہ مڑے گم پزر زری مخت گورم نہ مڑے گم پزر زری مخت گورم نہ مڑے گم تاز ماستر کی بکل شی مڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے پزل یہ کر سوے وڑے 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 بتاوی چد شند شڑے وڑے وڑے چپزلے کر سوے وڑے 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 یو ورس بمے لتراو شڑے وڑے وڑے چپزلے کر سوے وڑے 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 Thank you. اغیار سر خندا کلی یارت چه دا اغیار سر خندا کلی یارت چه دا اغیار سر خندا کلی یارت چه دا اغیار سر خندا کلی خوشحال پلن مان درومی چڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوی وڑے 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 یو ورس بمی لتراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوی وڑے 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 یو ورس بمی لتراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوی وڑے 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 وڑے